برنامه شریک ساختین و همچنان مهمانان ما هم رای حل و همچنان صحبتهای را در این مورد داشتن.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. وس په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې د ازادي رادیو د خبری مجلې ته مو اسمت ساروان هرکلی کوي. د خبری مجلې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري په خبرونو پیلو. طالبان وایي یوازې د چهارشنبه په ورځ له ایران نږدې 15,000 کډوالي کورنۍ ورستنی شوې دي. د طالبانو د حکومت د راستنیدونکو چارو کمیسون ویلی چې تر ټولو ډیر راستنې شوې کورنۍ یعنی 3,850 کورنۍ د اسلام کلا لري، 1,110 کورنۍ د نیمروز د وریښمه پل لري افغانستان ته اړول شوې دي. له بلې خوا د ایران د تایباد ولسوالۍ سیمه ییز چارواکي وایي د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ په بې ساري ډول چټکه شوې ده. د تایباد د سرحدي ولسوالۍ مرستیال مهدي رجبي ایراني رسنیو ته ویلي چې یوازې د سرطان په لسمه 1,050 افغان ول د دوغارون للارې افغانستان ته استل شوې دي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر له طالبانو سره د افغان کډوالو پر مستقیم دیپورت خبري غواړي. د جرمني د کورنیو چارو وزیر الکساندر دوبرینټ ویلي غواړي له طالبانو سره یو داسې مستقیمه موافقه وکوي چې پر بنسټ افغان کډوال د جرمني افغانستان ته بیرته واستول شي. دوبرینټ له فوکس مجلې سره په مرکه کې ویلي چې تر اوسه د درېمو هیوادونو له لارې له طالبانو سره خبرې کولې، خو وایي دا دایمي حل لار نه ده. جرمني تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی او له دې ډلې سره رسمي ډیپلوماتیکي اړیکې نه لري، خو په وروستیو کې یو شمېر هغه افغانان چې په جرمني کې جرمونه کړي د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته استول دي. د بیپولی ډاکټرانو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې د ناروغو ماشومان شمیر زیات شوی، خو د هیواد روغتونونه د هغوی د منلو وړتیا نه لري. دغه سازمان د جولای په دوهمه نیټه په یو خبر پاڼه کې اندیشته شوولې چې په هرات، هلمند او بلخ کې د دوی تر ملاتړ لاندې روغتونونه د ناروغو ماشومانو د ځایولو لپاره کافي بسترونه نه لري. د دې سازمان په وینا په ځینو روغتونونو کې ان په یو بستر کې دوه ماشومان ځای شوي او ګڼ نور ماشومان د ځای خالی کېدو ته انتظار باسي. د طالبانو حکومت د افغان الاصل امریکایی محمود شاه حبیبی د نادرکه کېدو په تړاو د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت هغه څرګندونې رد کړې چې وایي نوموړی د طالبانو استخباراتو نیولی دی. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ په یو بیان کې وویل د دوی اړوندو ادارو د حبیبی د کورنۍ د عریضې پر اساس هر اړخیزه پلټنه کړي، خو هیڅ داسې نشې نه د موندلې چې ثابت کړي حبیبی د طالبانو د استخباراتو یا بل ادارې له لوري نیول شوی وي. شاغلی مجاهد د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دا ادعا هم رد کړه چې ګواکې طالبانو نوموړې په پټه نیولې او ساتلې ده. یا ویلي دي دوی د یو نظام په توګه د مجرمانو پټ ساتلو ته اړتیا نه لري. تر دې وړاندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د عدالت لپاره د انعامونو پروګرام په خپل رسمي پانه کې ویلي دي چې د طالبانو استخباراتو محمود شاه حبیبی د 2022 کال د اگست په میاشت کې نیولای دی. په اعلامیه کې د پروګرام د محمود شاه حبیبی د ځای موندلو او بیرته راستنیدو په اړه د معلوماتو لپاره تر 15 میلیون ډالرو پورې انعام ټاکلی دی. د طبي ناورینونو په وړاندې د پاکستان د مبارزې اداروي په تیره یو ونې کې په پاکستان کې د ورشتونو په ترڅ کې په مختلفو پیښو او سیلونو کې یو شپېته کسان مړه شوي او یو سلو ولس ژوبل دي. د پاکستان دولتي تلویزیون د دې ادارې په حواله ویلي چې په مړو کې درويشته خبر پښتونخوا اوسیدونکو ول چې پکې لاس ماشومان هم شامل دي. دا په داسال کې چې د هوا پیژندنې ادارې د خیبر پښتونخوا په بیلا بیلو برخو کې د شړکنده بارانونو وړاندوینه کړې ده. یوې ترافیکی پیښې د لیورپول فوټبال لوبډلې لوبغاړی دیګو جوتا ژوند واخیست. جوتا او د هغه ورور اندی فلیپ د هسپانیا په شمال لویدیز کې د موټر چلولو په مهال د ترافیکی پیښې ښکار شو او دواړه مړه شول. د پرتګال د فوټبال فدراسیون نن پنجشنبه د دیګو جوتا مړینه تایید کړه. دغه 28 کلن پرتګالی فوټبالر دوی ونې مخکې واده کړی وو. دیګو جوتا له انګلیسي لیورپول لوبډلې سره د انګلستان د غوره لیګ اتل شوی وو او له پرتګال ملي لوبډلې سره د اروپا د ملتونو لیګ اتل ولې هم خپل کړی وو. زمو شغله ازادي رادیو ری یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د شسو د حقونو فعالان چې ایران ته پناوړې له ایران څخه پر استل کېدو اندیشمندي. افغان سوداګر وای بانکي بندیزونو د دوی کاروبار اغیزمن کړي.
مارونه وختور د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې موږ صادرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د لپاره موږ ته مشکل راځي.
او چاوای په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوی، خو دا په داسې حال کې ده
دلاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکي وسوای او کډبي وسوای د اوسنۍ جګړې څخه پاتې شوی دي.
په افغانستان کې د وچکالۍ د خپرېدو په اړه اندېښنې په ډېرو دي. د افغانستان کرکټ بورډ د شلو ورسیالیو لیگ پیلوي، د کرکټ مینوالي هرکلی کوي.
دا د ځوانو لوبغاړو د زلیدا او غړېدا لپاره یو ډېر مهم سټیج او ځای دی، په اقتصادي لحاظ هم ډېرې زیاتې ګټې لري.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچاوي په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر نیوي سلنه کم شوې ده. اوچا په خپل وروستي راپور کې د اندېشنې په څرګندولو سره ویلي لا هم د افغانستان زیات شمیر سیمې په ماینونو کې کړې دي، خو د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله د ماین پاکانو په شمیر کې د تیرو 15 کلونو په پرتله دا کموالی راغلی دی. له بلې خوا د چاودیدونکو توکو او ماینونو د ځینو قربانیانو کورنۍ او په ماینونو د ککړو سیمو اوسیدونکو وای لا هم دا خطر ژوند ګواشي او د ماین پاکي د مؤسسو او ماین پاکانو د فعالیت پراختیا غوښتن کړي. د ماین پاکي یو شمېر مؤسسې هم منی چې فعالیتونه کم شوې دي. نور حال د فیروزی عزیزی په دې راپور کې وابري.
د اتر وخت لري هغه دا راوي د رټه راځي کنه نشپوله چې سم خپل
د ننګرهار ولایت د هسکې مینې ولسوالۍ اوسیدونکي او د یولس کلن صادق خان ورور پیر محمد شینواری و. صادق خان هغه ماشوم چې کابو شپږ میاشتې مخکې د دې ولسوالۍ په دې بالا سیمه کې د لوبو پر مهال له جګړو د پاتې سویو ناچاو د مرمۍ په چاودنه کې پلاس ټپي سو. پیر محمد ازادي راډیو ته وویل چې لا د دوی سیمه په بشپړه توګه له جګړو د پاتې شونو ناچاو د توکو او ماینونو پاک نه ده او خلک له شدیدو خطرونو سره مخ دي. یوازې د افغانستان ختیځ نه بلکې د ځینو جنوبي ولایتونو اوسیدونکي هم د ماینونو او له جګړو پاتې ناچاو د توکو د پراخو ګواښونو له امله ویره او شکایت لري. د دې ډلې د زابل ولایت اوسیدونکي او ماین پاک عبدالله عابد ازادي راډیو ته وویل
روزګان ولایت کې په دولس والی کې کارونه کړی چې په دا ټول کې شته. د لاس جوړ شوی مینونه دي چې د بوشکي وسوایا او کټبي وسوایا د اوسنۍ جګړې څخه پاتې شوي دي، چې هلته خلک غټ خان دي، د خلکو په زراعتي مځکو کې چې هلته خلک کښت کوي یا په داسې لارو کې چې مثلا د کښت لپاره دي، په هغو کې دا مینونه شته. خلک خو بیخي ډېر ورسره تهدیدي دي، د دې سره د خلکو د روزمره کارو مخنیوی کوي دي، خلکو
دا خلک داسې مهال په خپلو سیمو کې د ماینونو او له جګړو د پاتې ناچاو د توکو د ګواښونو له امله اندېښنه څرګندوي او د ماین پاکانو د کمښت له امله شکایتونه کوي، چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا په خپل راپور کې ویلي چې دا مهال د نړیوالو لخوا د بودیجې د کمښت له امله په افغانستان کې د ماین پاکانو شمیر کې نوی سلنه کموالی راغلی دی. او چا په خپل دی راپور کې چې د جولای په دویمه یې په خپل ایکسپانډ خپور کړی ویلي، په تیرو 15 کلونو کې په 2018 کال کې په ټول افغانستان کې 15000 ماین پاکانو کار کاوه، خو اوس دا شمیر د بودیجې د کمښت له امله 1500 ته راټیټ شوی دی او د ماین پاکانو له 300 ټیمونو د روان کال تر اپریل میاشتې 118 ټیمونه پاتې دي او په ټکو یې د بیړنۍ مالی مرستې پرته به دا شمیر نور هم راکم سي. اوچا وایي چې د بودیجې کمښت په شدید توګه د ماینونو د پاکولو فعالیتونه اغېزمن کړي او په ټکو یې که د همدې میاشتې د جولای تر لومړۍ نیټې بیړنۍ اضافي بودیجه ورنه کړل سي، په ماینونو ککړو سیمو ته به د بشرپالو بنسټونو لاسرسی ختم او له دوامدار څار پرته به د پاکو سویو او ککړو سیمو د مدیریت اړوند ګډوډي د ماینونو پر وړاندې د مبارزې خنډونه نور هم زیات کړي. د ماین پاکۍ یو شمېر مؤسسې هم وایي د روان کال له پایله یې د کافي بودیجې نه لرلو له امله په افغانستان کې په ګڼو سیمو کې فعالیتونه درېدلي دي. له دې ډلې په افغانستان کې د ماینونو د شنډولو مرکز ایم ټي سي مشر شهاب حکیمي ازادي راډیو ته وویل
اوسنۍ نړیوال کړکیچونه چې روان دي مالي وضعیت نه یوازې په ماین پاکۍ کې په ټولو کارونو کې دا مشکل رامنځته کړی چې کارونه په ټپه باندې ودرېږي. ماین پاکۍ هم مستثنا نه ده، نو نوي سلنه واقعا کارونه په ټپه باندې ولاړ دي. زموږ موسسې دا څه افغاني موسسې چې دي، یو یا دوه نړیوال موسسې په افغانستان کې کار کوو، دا ټول کارونه یې درېدلي. یو یا دوه پروژې وړې وړې ستري چې هغه هم په میاشت
د اوچا راپور وایي چې په افغانستان کې په ماینونو د ککړو سیمو د پاکولو په برخه کې له زیاتو هڅو سربیره دغه هیواد لا هم د نړۍ په ماینونو له ککړو هیوادونو دی. 2/3 برخه یا 401 ولسوالۍ په ماینونو ککړی دي او 3.3 میلیونه خلک په ماینونو د ککړو تایید شویو سیمو په 1 کیلومترۍ کې ژوند کوي. راپور کې راغلي چې تیر کال د ماینونو او ناچاو د توکو له امله 418 ملکیان چې 83% یې ماشومان دي وزل او یا ټپیان شوي دي. راپور زیاتوي چې ډیری ماشومان د لوبو او یا اوسپنو راټولولو پر مهال د دې ماینونو او چاودیدونکو توکو قرباني شوي دي. اوچا ویلي چې د ماینونو له امله یوازې د افغانستان د شمال ختیځ په 15 ولسوالیو او 198 سیمو کې 568 خطرناک سیمې پیژندل شوي چې 1,30,000 خلک یې اغېزمن کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له دغه هیواد سره د نړیوالو خصوصا د امریکا د مرستو په بندېدو سره ګڼې نورې بشري او اقتصادي برخې هم شدیدن اغېزمنې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د شزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته ایران ته پناه وړي، د فشارونو د زیاتوالي او د جبري استنې د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له جدي ګواښ سره مخامخ دي. د دې موضوع تفصیل واوري.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ایران ته کډه شوي، د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي، ژوند به له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 500 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د اساسیت له امله ونه غوښتل نومې په راپور کې یاد شي، د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له خپلې میرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی، ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مکړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوېښت کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي، ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي کوملکی ټول استل کیږي اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي هیڅ کله دومره نه اوس پک شوي دا څو ورځې کیږي چې د استلو بهیر ډېر جدي شوی ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی
د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې خبرداري ورکړی چې د افغانستان له شمالي شمال ختیځ او شمال لویدیځو سیمو څخه شدید وچکالي د هیواد نورو سیمو ته د خبرېدو په حال کې ده. د ادارې د چهارشنبه په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې په دغه هیواد کې للمي کرنیزې ځمکې له منځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرې دودي
از دست خوشحالی انشال مرز آمزد گو مال مردم مار
مشتاق ده پروان ولایت ده جبل سراج و لسوالی لمالداران و دهی چه وی ده وچکالی او ده وخو ده نشتوالی لعملی یوش میرچاروی مرسوی دی دهی چه ده مالداری للاره ده خپل کورانه لگختون پورا کوی ده پنجشن بپورز ده جولای پدره مای آزادی رادیو تو ویل چه سکل ده دیرو خلکو ده حال دی
خوشحالی هست او نیست پشتکار مردم بسیار مشکلات است
وچکالی ده او بنشته سکل خلکو سما کرنه و نشوی کړی د وچکالی لامل د خلکو غواګانې څاروي او مالونه لمنځه ولاړل ناروغي راتلی ما شخصا 15 غواګان لرلې چې درې مړې شوې د ستونزې ډېرې دي
د نیمروز ولایت یو بسکر عبدالعظیم چې په دې ورستیو کلونو کې وچکالی لامل للمي کروندې ډېرې زیانمنې شوی اندېښمن دی چې که سکالی هم کروندو ته کافي اوبه ونه رسیږي له دې ستونزو سره به مخ شي
اشمیدنی هسته چون که بعضی جا مناطق چا شور است و مشکلات آبی زراد
دست خواد ده اوبو ستونزه زکشتا چه پا زینو سیمو که دست آگان اوبا تروشی دی او کرنیز اوبا پا اوچه دو دی که پا پینزال سو ورزو که بیا زمکو تا اوبا و نرسول شی طول زمکه با اوچی شی زما پا گدون با خلکو تا دیر زیان ورسوی زکر سکال هم خلق
دې ځان استلې دي دا نخري په داسې حال کې دی چې تازه د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې خبرداري ورکړای چې د افغانستان په شمال شمال ختیځ او شمال لویدیځ سیمو کې سخت وچکالی روانه ده او اوس په ټول هیواد کې د خبرېدو په حال کې ده د سازمان د چهارشنبه په ورځ د جولای په 2مه په خپل فیسبوک پاڼه په بیان کې ویلي چې په دې هیواد کې د للمي ځمکو محصولات لمنځه تللي او د څارویو تلفات په ډېرې دودي د ادارې ټینګار کړی چې زیانمنې شوې ټولنې د خپلو څارویو د ساتنې لپاره سمدستي نقدي مرستو او ملاتړ ته اړتیا لري د ملګرو ملتونو د خوړو کرنې ادارې دا هم ویلي چې له وچکالۍ سره د مبارزې او د افغانستان خلکو سره د مرستې لپاره د خپلو اقداماتو پراخولو ته چمتو ده په همدې حال کې د اوبو د مدیریت یو شمېر کارپوهان په افغانستان کې د اوبو کمښت او وچکالۍ یوه جدي ستونزه بولي او ټینګار کوي چې د دې ستونزې د حل لپاره باید یو هر اړخیز پلان جوړ شي له دې ډلې عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
یعنی عاجل نمیشه که مشکل حل شوی یک مشکل بسیار بزرگ است و اگر یک دولت درست باشه
ستونزه سمدلاسه نشی حل کیده ځکه چې دا یو لوی ستونزه ده که په افغانستان کې یو سم حکومت وي باید د لپاره پلان جوړ کړي هغه ځنګلونو چې د اقلیم د نظم په ساتلو کې مرسته کولای شو لمنځه تللې دي د دغه ځنګلونو او یخچالونو بیا رغونه خورا لوی کار ته اړتیا لري چې له بده مرغه اوسنۍ حکومت یې له عهدې نشي وتلی
نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان خلک په دې برخه کې هغو کسانو ته اړتیا لري چې په دې برخه کې مهارتونه ولري خو د دې ادعا پر بنسټ د طالبانو د حکومت د اوبو او برېښنا او کرنې مالدارۍ وزارتونو کې ګمارل شوي کسان د اوبو د کنټرول او د وچکالۍ د مخنیوي وړتیا نه لري هڅه مو وکړه چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې د راپور او د ځمکو د خوندانو او مالدارانو د اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کرنې او مالدارۍ وزارت ویان محمد کاظم شهامت نظر هم واخلو خو نوموړي د راپور تر خپرېدو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یونما هم شاوخوا دوه اونۍ وړاندې خبرداری ورکړی و ویلي و په داسې حال کې چې کرنه د 80% افغانانو د عاید اصلي سرچینه ده خو د دوامداره وچکالیو او د اقلیم بدلون له امله په دغه هیواد کې د کرنیزو حاصلاتو کچه تر 50% کمه شوې ده د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې له وچکالیو زیانګالي کروندګر او مالداران د طالبانو له حکومته ملګرو ملتونو او نړیوالو مرستندویه ادارو غوښتنه کوي چې د دوی د ستونزو په هواري کې ورسره مرسته وکړي چې نور زیانونه ورونه رسیږي
د ازادي رادیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان پډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرویشت ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
یو شمیر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالې ټولنې له لورې د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شویو تعزیراتو د دوی د سوداګرۍ په وړاندې خنډونه لا زیات کړي دي. دوی له ازادي رادیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده پیمانه یوازې د منځنۍ آسیا له هیوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواو ته پیسې د صرافۍ او حوالو له لارې انتقالوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم له ځینو هیوادونو سره دا ستونزه جدي بولی او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د ستونزې ته توجه وکړي. نور حال د فیروزه عزیزی پر راپور کې.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ په لیتالا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لري کوي، او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ساتي رادیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مارونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مشترکات کوو، نو دا دغه د پیسو د راجېش د لپاره مشترکات کوو ځکه چې د امریکایان د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هیڅ لار نشته، یا د واګه لاره تخلاص کړي او یا هوایي دهلیز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ د خوځې خبره د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات دي، موږ هم مشکل دي.
د هرات ولایت سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
کلان یک مردم یه ریسک رو قبول میکنن، مجبورن، چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چه ده حواله و منی زکه که وی نمانی افغانستان که خوخبل سوداگری نشی کوله، هم ده خطر منی کله پیسه لس و رزو یا یوی و نهی که رسیگی. زین سوداگر خوان داس صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تری تر لاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر د راکړې ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي رادیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګوله، د دې ترڅنګ باندې زمونږ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله، متاسفانه هغې ته چې دا په وخت زمان بېرته ورنه کړل شو او تجار لپاره چې د یو شمېر ستونزه پیدا شو. د دې ترڅنګ باندې چې د بانکونه چې دا نشي کولی چې دغه خارجي اسعار چې دا تبادله کړي، چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونو سره اوس چې دا موږ د حوالې له لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه موږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
خو د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکوان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور خبرېدو د دغه ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کیږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د می میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نقدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دی د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونی د مدیره پلاوی غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې لزمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده. د ازادي رادیو ته وویل
واګه بند شولانو باج مالونه په چابهار او په بندر اباسي په ایران د تاجرات لاندې ده. هغه چې موږ په کاغذونو کې بندر اباس او چابهار ولیکو هندستان هغه پیسې نه رالیږي. موزمون تجاران اکثرا کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او دوبۍ په پورت کې په جبل علی کې بیرته او کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم ده بدبختانه چې هغه دا ده چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتش یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50 زره هماغه 50 زره کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنۍ وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوه چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بیکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
یوش به افغان کرکټ پوهان په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا د شلو وره غوره لیگ د پیلېدو هرکلی کوي. دوی وایي د دې ترڅنګ چې دا لیگ د ځوانو لوبغاړو د ځلیدو لپاره یو فرصت برابروي اقتصادي ګټې هم لري. افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې په متحده عربي اماراتو کې د I-20 یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره د یاد لیگ په اړه خبرې کړې.
د افغانستان د کرکټ بورډ لخوا په نږدې راتلونکي کې د شلوریزو غوره لیګ یا APL T20 د پیلېدو له خبر سره سم یو شمېر افغان کرکټ پوهان د دې اقدام هرکلی کوي. وای د لیګ د افغان لوبغاړو د زلیدا او ترڅنګ یې له اقتصادي اړخه هم د دوی او هم د افغانستان کرکټ بورډ ته خورا مهم دی. له دې ټلې کرکټ پو او د وسال میډیا مشر محمد واصل وسال ازادي رادیو ته وویل
له ورخه په دغه لیک کې ځوان لوبغاړي راځي خپل استعداد خیې او لدې لارې دوی د افغانستان ملي ټیم ته لار پیدا کوي. نو ویل شو چې دا د ځوان لوبغاړو د زلیدا او غړیدا لپاره یو ډیر مهم سټیج او ځای دی. لبل ورخه کوو ګورو نو په اقتصادي لحاظ هم دغه لیک زمونږ لوبغاړو ته د افغانستان کرکټ بورډ ته ډیره زیاتې ګټې لري. لګ تر لګه یو لوبغاړی که په دغه لیک کې لوبیږي نو له $100,000 نیول تر $100,000 پورې هغوی عاید ترلاسه کولی شي له دغه لیګه. له بل اړخه د افغانستان کرکټ بورډ ته هم په لکونه ډالره عاید ترلاسه کیږي.
د افغانستان کرکټ بورډ تازه ویلي چې مشرتابه یې د روان کال د جولای د میاشتې په 10 نیټه په متحده عربي اماراتو کې د افغانستان شلوریز غوره لیګ له پانګوال ملګري یا همکار سره د یاد لیګ سیالي او د راتلونکو لسو پړاوونو د ترسره کولو تړون لاسلیک کړ. د کرکټ بورډ په ټولنیزو پاڼو په دې اړه په خپور شوي بیان کې وړاندې راغلی چې یاد تړون په متحده عربي اماراتو کې د ITW یونیورس په نوم له یوې کمپنۍ سره لاسلیک شوی چې مرکزي دفتر یې په هند کې دی. خو د نړۍ په وو هیوادونو کې څانګې لري چې د پانګونې، پروډکشن، برانډینګ، مالی ملاتړ او د بازار موندنې په برخو کې فعالیت لري. په بیان کې دا هم راغلی چې د بورډ په استازیتوب دغه تړون د ادارې عمومي رئیس میرویس اشرف او اجرایوي مشر ښاغلي نصیب خان او د ITW له لوري بیا د افریقا او منځني ختیځ هیوادونو لپاره د یاد شرکت مشر ویویک چندرا لاسلیک کړی دی. د افغانستان شلوریزه غوره لیګ یا پریمیر لیګ لومړی ځل په 2013 زیږدیز کال کې په متحده عربي اماراتو کې د 5 لوبډلو کابل یا ځوانان، بلخ یا قهرمانان، ننګرهار یا پرانګان، پکتیا یا زمریان او کندهار یا اتلانو ترمنځ ترسره شو چې د افغان لوبغاړو ترڅنګ د نړۍ له اتو هیوادونو 40 لوبغاړي هم اخیستل شوي وو. د دې لوبو اتلولي بلخ لوبډلې ګټلې وه. کرکټ پو او مخکې د افغانستان کرکټ بورډ د سپین غر زون یا ختیځ زون مشر بختیار ساحل وای چې دا لیګ بیا د فساد د ګونګسیو له امله وزنډید. نوموړي ازادي رادیو ته وویل
دغه لیګ د لیدونکو له نظره په نړۍ کې یو غټ لیګ پیژندل شو، خو وروسته داسې ګونګوسی خپرې شوې چې په یاد لیک کې فساد یا میچ فکسینګونه شوي دي چې د هغې له امله دغه د یاد لیګ تر ننه پورې ځنډېدلی. په تیرو کلونو کې هم څو ځل د دې خبرونه ورکړل شول چې بیا به دغه لیک کیږي، خو کرکټ بورډ ونه توانید چې دغه لیک تر سره کړي.
ښاغلی ساحل د دې ناتوانی لاملونه بیل بیل ګڼي، خو وایي د آی سی سی د انټی کرپشن یونټ په راپور کې چې د لوستلې وویل شوی چې د لیک کې دومره فساد نه و لکه څومره چې په اړه تبلیغات شوي وو. ساحل هم د لیک د افغانستان کرکټ د ودې او اقتصادي اړخ افغان لوبغاړو او کرکټ بورډ ته ډیر مهم ګڼي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي چې د یاد لیک د پرانستی ستره غونډه به په روانې اګست میاشت کې ترسره او د یادې غونډې په ترڅ کې به د دویم پړاو سیالیو ځای او نیټې د کرکېدو ترڅنګ د لیک په تړاو د رهبري شورا